زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ قدرمن اوریدونکو، په دې یو ساعت خپرونه کې د ازادۍ په څپو کې پروګرام لرو، خو له هغه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. برطانوي پیټر رینولز او میرمنې باربی د طالبانو له بنده خوشې شول. رویټرز خبری آژانس راپور ورکوي چې دا برطانوي ښځه او میړه د قطر په منځګړتوب خوشې شوي او د هغه هیواد پلازمینې دوحې ته انتقال شوي دي. طالبانو اتیا کلن پیټر او د هغه میرمن باربی د روان میلادي کال په فبروري میاشت کې نیولی و. دا برطانوي وګړي 13 کاله په افغانستان کې اوسېدل او د زده کړو او د ماشومانو د ساتنې په برخو کې کار کاوه. د پاکستان دفاع وزیر وایي د اړتیا په صورت کې به د پاکستان اټومي وړتیاو ته لاسرسی ولري. پاکستان او سعودي عربستان د چهارشنبې په ورځ یو دفاعي تړون لاسلیک کړ چې له مخې پر یو هیواد برید پر دواړو هیوادونو برید ګڼل کېدای شي. د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف تېره شپه د پاکستان له جیو ټلویزیون سره په مرکه کې وویل، د دې تړون له مخې هر هغه وړتیا چې موږ یې لرو د سعودي عربستان په واک کې به ورکړل شي. سعودي عربستان له کلونو راهیسې د پاکستان د اټومي پروګرام ملاتړ کړی دی. اسوشیتد پرس خبری آژانس د متقاعد پاکستانی جنرال فیروز حسن خان له قوله ویلي چې سعودي عربستان پاکستان ته د اټومي پروګرام د دوام لپاره سخاوتمندانه مالي ملاتړ وکړ، په ځانګړې توګه کله چې اسلام آباد د امریکا تر بندیزونو لاندې و. متحدو ایالاتونو پر ایران هغه معافیتونه لغوه کړل چې د افغانستان د پراختیا او بیا رغونې د مرسته لپاره یې د هیواد سره منلي و. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي چې د معافیت لغوه کول د ولسمشر ډونالډ ترامپ لخوا د ایران د رژیم د ګوښه کولو لپاره د اعظمي فشار د پالیسۍ یوه برخه ده او د سپتمبر له 9 نافذیږي. د بیان له مخې دا معافیتونه په 2013 کال کې د ایران د ازادۍ او د وسلو د ویش د مخنیوي د قانون په اساس صادر شوي و، تر څو د افغانستان د بیا رغونې او اقتصادي پراختیا کې مرسته وکړي. په دې کې ویل شوي چې د معافیت لغوه کېدو وروسته هغه اشخاص چې په چابهار بندر کې فعالیت کوي یا په IFCA کې د یادو شویو نورو فعالیتونو کې ښکیل وي، ممکن د قانون له مخې له بندیزونو سره مخامخ شي. د امریکا د معافیتونو په اساس ایران ته اجازه ورکړل شوې وه چې د چابهار بندر په څیر په پراختیایي پروژو کې چې افغانستان ته هم ګټه رسیږي فعالیت وکړي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د اسرایلو پاوز خبرداری ورکړی چې د غزې په ښار کې به په بې ساري شدت سره عملیات ترسره کړي. د فرانسې خبری آژانس په وینا د اسرایلو پاوز د غزې اوسیدونکي هڅوي چې له جنوب څخه ووزي. پاوز د لنډمهاله تخلیې دهلیز د تړلو اعلان هم کړی چې 48 ساعته وړاندې پرانستل شوی و. د اسرایلو د پاوز عربي ژبې ویان اویخای ادری پر اکسپانه لیکلي د غزې ښار اوسیدونکو ته په خطاب کې د ویلی دی چې له همدې شپې د صلاح الدین سړک جنوب ته د سفر لپاره تړل شوی دی. د اسرایلو دفاعي ځواکونه به د حماس او نورو ترهګرو سازمانونو پر وړاندې په بې ساري شدت سره عملیاتو ته دوام ورکړي. متحد ایالات او اروپایي ټولنه حماس د یو ترهګریز سازمان په توګه پیژني.
آزادی پچپوکی
در امواج آزادی
احمد شیبریم هر کلی موکمم. پا افغانستان که دنجون و شزو پر زدک رو در بندیس ور موضوع بحث لرو. مخکې تر دې چې د خپرونې میلمانه تاسو ته معرفي کړم او بحث پیل کړو، په همدې اړه یو راپور. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لخوا له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو د بندیز د څلورم کال له رارسېدو سره سم ملګرو ملتونو او همکارو ادارو یې یو ځل بیا د دې بندیز د سمدستي پای ته رسولو غوښتنه کړې ده. ملګرو ملتو، یونیسف او د زده کړې تم کېدای نشي نوښت یا ECW په داسې حال کې چې اوسنی بندیز یې غندلی، له نړیوالې ټولنې یې غوښتي چې د هر نجلۍ د زده کړې له حق څخه د دفاع لپاره سره یو شي. په ورته وخت کې هغه جنې او شزي چې له شوانځي او پانتونه محرومي شوی وای له شوانځي او پانتونه څلور کال لري والی ورته ډیر ستونزمن وو، خو بیا یې هم د شوانځیو او پانتونونو د بیا پرانیستو لپاره هیلې له لاسه نه دی ورکړي. تفصیل په دې راپور کې.
په افغانستان کې د طالبانو حکومت له خوا شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو د دروازو له تړل کېدو د څلورو کلونو له پوره کېدو سره هممهاله ملګري ملتونه وایي په افغانستان کې تر 2 میلیونه ماشومان د طالبانو د بندیزونو او نورو محدودیتونو له امله له زده کړو محروم دي. چهارشنبه د سپتمبر 18 په افغانستان کې له منځنیو زده کړو د افغان نجونو له محرومېدو څلور کاله پوره سول. طالبانو په 2021 کال کې وخت له رسیدو وروسته له شپږم ټولګي پورته د انجنونو پر مخ ښوونځي وتړل. ملګرو ملتونو او ځینې همکارو ادارو یو ځل بیا د طالبانو له حکومت غوښتي چې د انجنونو زده کوونکو پر وړاندې دا محدودیتونه پای ته ورسوي. ملګري ملتونو د چهارشنبه په ورځ د سپتمبر په 18 په خپل ایکس پاڼه په یو خبر کړي راپور کې ویلي چې له 2.2 میلیون څخه ډېر انجنې په هیواد کې د لومړنۍ دورې پورته د زده کړو له دوامه منع شوي دي. راپور ټینګار کوي چې د ستاننګونو سره سره نړۍ باید په ټول افغانستان کې د ټولنې پر بنسټ لزده کړې خپل ملاتړ ونه دروي. ملګرو ملتونو، یونیسف او زده کړې تم کېدای نه سي نوښت. ای سی ډبلیو په داسې حال کې چې وسنۍ بندیزې غندلی، په دې اړه یې په خپلو بیانونو او راپورونو کې له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د هر انجلۍ د زده کړو د حق د دفاع لپاره سره یو سي. دغو نړیوالو سازمانونو د خبرداری هم ورکړی چې د ښځو په فعالیتونو دوامداره محدودیتونه له دې ډلې د بشري مرستو په برخه کې د دوی په کار محدودیت به د افغانستان ور له مخې کړکېچ به لا پسې زیات کړي. په افغانستان کې لزده کړو یو شمېر محروم انجونې هم وایي چې څلور کاله له ښوونځي لرې پاتې کېدل ورته ډېر ستونزمن و. د خوست ولایت اوسېدونکي هریوا چې دا هم له زده کړو محرومه سوې وایي که څه هم د زده کړو محرومیت یې په روح روان منفي اغېز کړی، خو بیا یې هم د ښوونځي پرانیستل کېدو ته هیله نه ده بایللې.
کله چې طالبان راغلل او هماغه شپږم ټولګی مې خلاص کړو نور نو ښوونځي مې تړل شوی وو، او بیا مې ونه شول کولی چې پاتو زده کړو ته ادامه ورکړم. زما په ذهني او رواني حالت یې ډېر بد اغېز کړی دی. له جمعې جهاني څخه مو هیله دا ده چې افغان نجونې او افغان مېرمنې هېرې نه کړي او له دوی سره په دغه حالت کې ودرېږي، په طالبانو باندې دې فشارونه راوړي او طالبان دې ته مجبور کړي تر څو نجونو ته د زده کړو کول او مېرمنو ته د کار کولو اجازه.
د طالبانو د حکومت د محدودیتونو هغه انجنونه هم اغیزمنې کړي چې په لوړ زده کړو بوختې وي. د کابل ښار اوسیدونکي زینت وایي دا د کابل پوهنتون کې د کمپیوټر ساينس د دوهم کال محصله وه چې طالبانو انجنې پوهنتونونو ته له تګه منع کړي. د ازادي راډیو سره خبرو کې ورته اندېښنه شریکه کړه.
طالبان راغلل او د پوهنتون دروازې زموږ پر وړاندې وتړلې. زه ډېره ناهیلې شوې وم. هغه هر لحظه ډېر زیات سخته تمامه شوه، ځکه موږ هغې مهال کې عادت شوي وو له خپل د ملګرو سره، استادانو سره او له درسونو سره. خو زه بیا هم هیله لرم چې بېرته پوهنتون دروازې خلاص شي.
هڅه مو وکړه چې په افغانستان کې د ښوونځیو د بیا پرانیستو په اړه د ملګرو ملتونو او له زده کړو د پاتې نجونو د غوښتنو په اړه د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت ته ویان منصور احمد حمزه نظر واخلو. خو نوموړي د راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. طالبانو په 2021 کال کې د افغانستان د کنټرول ترلاسه کولو وروسته له شپږم ټولګي پورته د نجونو زده کړې بندې کړې او وروسته یې د پوهنتونونو او طبي انسټیټیوټونو دروازې هم د نجونو او ښځو پر مخ وتړلې. که څه هم ملګري ملتونه، د دوی همکار سازمانونه او د نړۍ بېلابېلو هیوادونو تل د افغان نجونو لپاره د زده کړو د دروازو پرانیستلو غوښتنه کړې، خو د طالبانو حکومت تر اوسه د ښوونځیو او پوهنتونونو د بیا پرانیستلو لپاره کوم اقدام نه دی کړی. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو علمي، ښوونیز او کلتوري سازمان یونسکو ویلي و چې افغانستان کې 1.4 میلیونه انجونې له زده کړو بې برخې دي، او که دا بندیز تر 2030 کال پورې دوام وکړي نو له 4 میلیونه څخه زیاتې انجونې به له زده کړو بې برخې سي.
له فیروزی عزیزي څخه مننه چې دا راپور یې له موږ سره او له اوریدونکو سره شریک کړ. د ازادي په څپو کې د پروګرام کې په افغانستان کې د نجونو او ښځو پر زده کړو د بندیز پر موضوع بحث لرو. میلمانه مو دي زرکه ملیار د ښځو د حقونو فعاله، امیر ګران د سیاسي چارو کتونکی. د میلمنو هرکلی کوم. لومړی که راشم اغلی ملیار تاسو ته او له تاسو واورم چې په تیرو څو کلونو کې د نجونو د ښوونځیو د پرانیستلو لپاره مو هلې ځلې کړې دي، که مو له تازه فعالیتونو خبر کړئ چې تاسو څه کوئ.
السلام علیکم قدرمن شیبر صاحب، خپل سلام نو درناوی تاسو ته، تاسو قدرمن میلما محترم ګران صاحب، تاسو تاسو تخنیکی همکارانو او ډیرو قدرمنو اوریدونکو ته وړاندې کوم. مننه. البته چې مونږ دا دوه نیم کاله د فایده لپاره د تاسو د دروازو د بیرته خلاصولو او د دوی د کار د حق لپاره مبارزه کړې ده، او دا مبارزه به تر هغه وخته پورې دوام لري چې فایده په مخ باندې د زده کړو ټول تعلیمي مؤسسات خلاص شي. البته چې مونږ دوانیم کالو کې چې ما په تیر کالم افغانستان ته سفر کوو، د مشرانو سره مې ولیدل، د ولیدل صاحبانو سره، د رستو دغرا د تاسو مرستیالانو سره، دوی د کاتي اکثریت یعنې موږ په دیارلسو د کې اتلس ملاقات مجبور وکړ، او وکړل مجموعان یعنې نورو مشرانو سره مهم ولیدل، قومي مشرانو سره. دلته ټول په یوه خوله ټولو د خویندو زده کړې دپاره خوشبینه وه، او غوښتل یې چې ښوونځي د یا تعلیمي مؤسسات د خویندو په مخ باندې خلاص شي، چې البته موږ ته په تېر کال دا معلومات راکړل شو چې شپېته شخصي دارالعلوم یا مدرسو په نامو باندې د خویندو په مخ باندې خلاص شوي دي، چې البته دا د ټول هیواد په سطحه باندې کفایت نه کوي. نو د دې لپاره موږ اوس په دې هڅه کې یو چې بیا افغانستان ته سفر وکړو، سکاله بیا لاړو افغانستان ته، او بیا مو د یو تعداد مشرانو سره ولیدل، دا ځل ولایت ته هم لاړو، ننګرهار ته، پنجشیر ته، بلخ ولایت ته هم لاړو، د دې والي صاحبانو سره هم کتنې وشولې او خبرې ورسره وشولې، او بیا هم موږ پروګرام لرو چې بیا هم افغانستان ته لاړ شو. دا راز کوشش کولای چې د دیوبند مدرسې نه یو فتوا ترلاسه کړو، دا هلې ځلې هم کوو چې دا ځل که د البته د هند دیوبند مدرسې نه کومه فتوا ترلاسه کړو، او د دې فتوا سره افغانستان ته لاړ شو، دا راز کوم کانفرنس دایر کړو، یا په د افغانستان دننه او یا هم په بهر کې، او که بهر کې مو دایر که هم، هیله ده چې وشو کولای دی زده کړو مسؤولین د افغانستان نور ته را دعوت کړو. دغه زموږ پروګرامونه دي، البته زموږ د جرګې چې پلان کې لرو، او هیله ده چې ورته ورسیږي.
بله آغلی ملیار، تاسو د دیوبند د مدرسې د فتوا خبره وکړه، آیا افغانستان ته د سفرونو په ترڅ کې تاسو ته د طالبانو ځینو چارواکو دا خبره کړې و چې د اسلام له نظره د نجونو زده کړې تر شپږم ټولګي پورته روانه دي؟
نه، موږ ته هیڅ دا خبره نه ده کړې، او غیر له دې نم که موږ دغه باندې ماته لیدل دي مکتبونو چې دا البته څلور کاله یو نسلونه سره دغه شول د درس تعلیم نه پاتې شول، دوی دې نه دي ویلي چې مکتبونه بند دي، بلکې ویلي دي چې تر ثانی امر پورې آماده، ثانی امر کله خلاصېږي؟ څلور کاله یو عمر ده، که یو جلی پانتون شروع کړی وای نو اوس به څلور کالو کې پانتون خلاص کړی وای، څوک چې په اتم صنف کې و هغه به سږ کال د دولسم نه فارغ شوی وای. یعنی دا امر ثانی ډېر اوږد شو، هیچا نه دی ویلي چې مکتبونه په اسلام کې روان دي، اجازه نشته د شریعت له مخې مانه دي. البته د اختلاطو دا مسایل موږ سره مطرح شول، چلته هم موږ بیا استدلال مو کړ چې په اسلام کې خو اختلاط معنی نه ده، که اختلاط معنی وای نو دا د کعبه شریفې شاوخوا ته یو څلور سوه کاله څه د نارینه څنګ په څنګ روانې، حتی د یو بل باندې لاس او اوږه لګېږي، او دا بیا موږ سره دا خبره تایید شوله، خلوت معنی ده په اسلام کې. نو خو خیر، په دا اختلاط باندې په افشاري وشوه، بغیر هغه نه موږ دا خبره مو کړله چې د نجونو ښوونځي د شپږم صنف نه پورته تر دولسم پورې بیل دي، نه هم دي مختلط نه دي، یعنی د نجونو بیل دي، الکانو بیل وو، او خیر لاغه نه مغه وخت کې چې موږ هم په افغانستان کې درس ویلې، زمونږ د شپږم نه پورته په یو لیسه کې درس ویلې، او په هغه لیسه کې زمونږ یوازې د قران شریف یو معلم دغه نارینه وو چې هغه ډېر سپینګیری وو، نور ټول معلمان زمونږ خزینه وي، حتی اداري مامورین زمونږ خزینه وي، او دا هغه وخت کې چې روسان افغانستان کې حضور درلودل، یعنی داسې مختلط هغه وخت کې هم نو. یا د نصاب موضوع که مطرح شوله، د نصاب موضوع هم یعنی دا ټول مطرح کړی نه ده، یعنی یو مقام موږ سره دا موضوع مطرح کړ، د نصاب نصاب موضوع هم موږ سره دا موضوع مطرح کړل چې که د نصاب موضوع وای نو خو هلکانو ته هم همدا نصاب تدریس کېږي، نو ولې فرق د نجونو د هلکانو د نصاب کې باید ولې اوسي؟
مننه د ستاسو څرګندولو ته به بیا هم راشم. له 2019 تر 2022 کال پورې د لومړنیو ښوونځیو د زده کوونکو شمیر په افغانستان کې 6 میلیونه واتل کو ته رسید. البته دا د یونسکو شمیرې دي، خو دا اوس دې ته راکمې شوې دي چې 15.1 ته رسېدلې دي. د نجونو شمیره چې د ثانوي ښوونځي ته د ورتګ اجازه نه لري د یونسکو په وینا شاوخوا 1.4 میلیونه نجونې دي چې محرومې شوې دي، او کدا وضعیت د یونسکو په باور تر 2030 کال پورې دوام وکړي 4 میلیونه نجونې به په افغانستان کې له ثانوي زده کړو بې برخې شي. یو شمیر پاکستاني چارواکي دا نظر لري او دای تر اوسه پورې په دې تیرو 4 کالو کې دا نظر ورکړی دی چې اکثر افغانان د نجونو له زده کړو سره جوړ نه دي. ګران صاحب، تاسو کلونه کلونه په اسلام آباد کې د افغانستان په سفارت کې د ډیپلوماټ په صفت دنده ترسره کړې ده، که په دې برخه کې ستاسو نظر واخلم چې دا ولې ځینې پاکستاني چارواکي دا خبره کوي؟ ډیر مننه کوم
قدرمن شهاب صاحب، اجازه راکړئ خو تاسو د رادیو کارکونکو او اوریدونکو او هم د باس میلمنه قدرمن خوش زر کې مالیات ته هم سلامونه او درناوی وړاندې کړم. پاکستان خو فکر کوم همیشه دی غوی د سیاست او ډیپلوماسي او هغه څه چې ورته په سیاست کې ستراتیژیک ډیپټ وایي، دی غوی سیاستونه دا دي که ملایان دي که جنرالان دي که استخباراتي کړی یا استابلیشمنت که حکومتونه دي، هغه حکومتونه خو دی پاوچ پلاس کې دي، دی دوی پالیسی دغه دي چې افغانستان باید بی ثبات وي او افغاني ټولنه باید له عصري زده کړو ساينسي زده کړو له دغو څخه باید بې برخه وي، او پنجابي مدرسې یا هغه مدرسې چې په اکوړه خوټکته یا نور المدارس ته یا په کراچي یا ځینو نورو ځایو کې کومې مدرسې چې دي هغه باید په افغانستان کې وجود لاس ولري، او افغانی ټولنه د یو اسلامایزیشن یا طالبانایزیشن په لور باندې وخوځوي یا دغه په مسالت کړي، او دوی له دغه څخه چې سیاست او ډیپلوماسي دا او هیواد باید ترقی وکړي، دلته باید انټرنیټ او آنلاین درسونه یې په هانتونونه یې او دغه ټولو ډیجیټل ټکنالوژي ته لاسرسی، دا پاکستانیان غواړي چې افغانان له دغه څخه بې برخې کړي. همدا اوس چې د طالبانو یا د تیوکراتیک اداره چې دا هغه په داسې شرایطو باندې چې هغه ته مشروعیت نسو ویلای په افغانانو باندې دا 4 کاله کېږي چې مسالت دی، هغوی وګوره داسې راپورونه ورکوي چې ګویا د نوری فایبر انټرنیټي تسهیلات یا سهولتونه دغه دوی قطکی او چې دغه ته په جنو ولایتو کې لاسرسی ونیسي، دا خوري ډیر لوی تاوان ده. په داسې حال کې چې په دغه یوستمه پیړۍ کې انټرنیټ یو له نه جلا کېدونکو اړتیاو د بشریت څخه ده، دوی وسغه دغه کار باندې لګیا دي چې دغه باندې کلی، او له دغه څخه هغه ځوانان یا هغه نجونې چې په آنلاین باندې د تعلیم او یا د لوړو زده کړو
ګران صاحب
سای لري دغه څخه
محروم کی. ګران صاحب مننه، او بخښي تاسو خبرې قطع کوم په همدې برخه کې می د افغان روباتیک د مؤسس او د مشر عتیق الرحمن خوشحال نظر اخیسته دی چې د نوري فایبر د انټرنیټ له قطع کېدو سره پر تعلیم باندې څه اغیزې پریوزي؟ لاندې څرګندونه دي د سره اور
لکه څنګه غټ پارک لري اوس کومه نوري فایبر موږ استفاده کوو، زر جی بی انټرنیټ هغه او 200 جی بی انټرنیټ مونږ ته سي او ایم بی صورت لري، مونږ ته زر افغانۍ راکول کیږي. زه په موبایل کې 25 جی بی انټرنیټ په 2000 افغانۍ فالو مو کوي انټرنیټ ته پکار ده، هاته د نوري فایبر هم دی افغانان لپاره بسنه نه کوي که څوک واقعا استفاده ترې کوي په خپ ارخ باندې، دا هم کفایت نه کوي ځکه درسونه نه دي ځوانانو پانتونون نه دی دیغو لپاره باید دولت لا کوشش وکړي چې دیغو لپاره په وړیا برخه ورکړي، او که چېرته دا پابندۍ نو د ځوانانو لپاره به ډېره سخته، ځکه هر ځوان نسي کولی سي واده ته لاړ شي. په آنلاین پانتونونو کې شامل دی، زه زیاتره ځوانانو نه خبر یم چې دیغوی پرون راغلې تشویش ورته پیدا سوی سي. مثال که دا نه اوس زمونږ پانتون خو هم بند سه، ځکه مونږ درې درې کاله پانتون ویلی یا دوه کاله پانتون ویلی، مونږ خو نور نسو کولی سي هغو درسو ته هم دوام ورکړو. او که چېرته د سیمکارټ له لارې ورکړو نو هغه خو ډېر غټ مصرف راځي، هغه به ګمانه کوم که څوک یې وس ولري.
ګران صاحب، که اوس بیرته ستاسو نظر واخلم، دغه د انټرنیټ د نوري فایبر له بندېدو سره لکه څنګه چې دغه ځوان وویل د تعلیم په برخه کې نورې ستونزې هم راولاړې کړې دي، په داسې حالت کې د نجونو د تعلیم بندېدل د ډیرو په باور د افغانستان راتلونکي له ډېرې تیارې سره مخامخ کوي، همداسې نه ده؟
ډېره دقیقه ده قدرمن شیبر صاحب. دا خو ګورو یا متاسفانه چې اول خو دغه څه باندې څلور کاله افغان جنی سی هغه مخکې تاسو د یونسکو راپورونو ته اشاره وکوله چې هغه په میلیونونو دي، هغه له لوړو زده کړو څخه، له پوهنتوني زده کړو څخه بې برخې شوي دي، او دوی قصدن بې برخې کوي. اوس وګورئ، علم په ښځینه او نارینه باندې فرض ده. ګورئ د قرآن شریف په اول آیات یا څوم آیات، اقرا باسم ربک الذی خلق، دغه اول اقرا ویل ده، او هر نارینه او ښځینه په دې باندې معذب کړی ده، او هغه ته فرض ګرځولې ده چې باید تعلیم و تربیه وکړي. او نن ورځ هغه دې لایق صاحب یو شعر به زه ووایم، وایي: دا ساده پښتانه ګوره ترکګنی کا، زه دې زړه وینې پېخرم دوی دښمنی کا، خلک وخاتو ستورو او سپوږمۍ ته، دای لا دو میجو تناست او شپنیکا. نو خبره دا د سی وس په دغه یو سیستم پیړی کې چې دلته ډیجیټل ټکنالوژي انټرنیټ دومره په مخ کې ده، چې هغه ورځ د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو یو پریس کانفرنس وویل، ما خپل دا ویډیو کلیپ ولید، هغه ورته ویلی وایي د تاسو یو ژورنالیست اشاره وکول، د تاسو سره وایي ټلیفون سره د موبایل کوم ټلیفون لري په جیب کې دی، وای هو، وای نو په دې حساب تا د اسرائیل یو ټوکړه د تا په جیب کې دی، یاله تا سره ده. اوس ته فکر وکړه، ګوره دغه اپل موبایلونه دی، دغه هوای دا یا سامسونګ دا یا دغه د سیده رقابتونه هم روان دي، دغه سی په میلیارډونو دی خواوی خو په ځوانانو کې تقسیم شوی دی. دا خو ګوري د هر چا په جیب کې دغه ټول معلومات پروته، دغه جغرافیا، دغه وزدا دی ګوګل یا جی پی ټی چات جی پی ټی د کڅه دا دغه څومره مخبه تللی دی، ولا دغه تاسو په نه دغه طالبان باغه د منځنیو پیړیو فکری راخصې دي چې دلته گویا دغه کوپرته یا دغه حتی په ننګرهار کې ما چې جنې رسنی ول وسلې په ننګرهار کې دوی حدیثونه او جنې روایتونه ورته راستل دي، او هغه وای په دیوالو باندې جوړول دي خلکو ته تبلیغ کوي چې دا داسې دا او دغه باسي.
ګران صاحب، پام دې برخه کې به بیرته دی غلی مليار نظر واخلم، که څه مخکې دوی دې ته اشاره وکړه چې دوی د افغانستان د سفرونو په ترڅ کې چې کله د طالبانو له ګڼو چارواکو سره کتلی دي، هغه ورسره جدي مخالفت نه دی کړی. لیکن غلی مليار، د دینجونو د تعلیم په برخه کې د طالبانو زده مشرانو هغه د مخالفت ټکی څه و چې تاسو ته ویلي دي او تاسو ترې اوریدلی؟
مخالفت تکه اصلا وجود نه درلود. ما تاسو ته مخکې خپل خبرو کې اشاره کړله چې نفاق موضوعي مطرح کړل او د حجاب موضوعي مطرح کړل او د اختلاط موضوع مطرح شول. البته دا د یو چارواکي لخوا، یو محترم چارواکي لخوا دا موضوع مطرح شو، موږ ورسره استدلال کوو، نه هر کې وایي چې تاسو صحیح وایي. اما که راځو بیرته همدغه موضوع ته، یعنی زمونږ په جرګه کې زمونږ سره یو د آی ټي متخصص ده چې خپله په هالند کې اوسېږي، په یو سایبر سکیورټي شرکت کې کار کوي. دې ما ته وویل چې زمونږ د نیم نه زیات کارکوونکي د هند او د پاکستان نه دي، او موږ دا خلک هېڅ پېژنو نه، هېڅ یې وینو نه، ځکه دوی د خپلو کورونو نه موږ سره کار کوي، د هند او د پاکستان نه. نو کومنګ د خويند د پاره دغه تامینات د استاکرو مسايده کړو مسايده کو ډیر امکان دي شته نو نو د انټرنیټ بهر دی او د مصنوعي ځیرکتیا یو بل بهر دی او زه فکر کوم چې اصلا ډیر د پاره دغه ډیر خوشاله استقبال وکړو کورونا کارو کې موږ تاسو په اروپا کې وینو چې د هوم افیکټ په نامه باندې خلک خوشاله چې دوره د کورونا کارو کې یعنی اصلا دغه موضوع چې دغه د موږ اوسنۍ چارواکو ته یا د افغانستان اوسنۍ چارواکو ته یو ستونزه دا په مخکې ده اصلا ډېره حل کېدونکې ډېره کوچنۍ ستونزه ده اصلا ستونزه نه ده ځکه دوی دې یوازې باید زده کړي وکړي زده کړو ته مینه ورته مساعده شي زه حتی ده چې ډېر وخت وروسته له دې چې په غزه کې دا جګړه پیل شوې ده د اسرائیلو لخوا نه زه افغانستان یو رقم د غزې په حالت کې د راتلونکو کلونو کې وینم ځکه پاکستان ډېر په سرعت باندې په دې آی ټي په برخه کې په مخ ځي هند همدغسې او افغانستان لکه څنګه چې شیر تاسو د لایق صاحب مخکې وویلې استاد قدرمن میلمه موږ په هغه حالت کې یو که د پاچا خان سفر د منځني ختیځ ته چې اسرائیلو ته تللی وو او د اسرائیلو نه بیا تللی وو فلسطین ته نو لیدلي وو چې په اسرائیلو کې یهودان څلېرویشت ساعته کار کوي او د هغه ځای نه چې تللی فلسطین ته هلته یې کتل چې فلسطینیان په چایخانو کې ناست دي قطعې کوي او د چلمس کوي نو ما پاچا خان په خپل کتاب کې لیکلي چې ما فلسطینیان ته وویل چې هغوی د څلېرویشت ساعته کار کوي او تاسو ناست تاسو دلته قطعې چلمس کوي وایي د فلسطینیانو راته ویلي چې موږ ته خدای هر څه رسوي اوس هغه د موږ وینو چې خدای ورته رسوي نو خدای خو یې را بېشکه چې رسوي خدای وایي چې تا حرکت وکړه چې زه برکت وکړم نو هغه د اوس د اسرائیلو حالت او اوس هغه د غزې حالت وینو دغه شی په هغه هدف دپاره چې اسرائیل جوړ شو هماغه هدف دپاره په جنوبي آسیا کې پاکستان جوړ شوی دی او پاکستان په هماغه صورت باندې مخته ځي موږ نن ورځ په افغانستان کې خپل آسمان په خپل اختیار کې نه لرو موږ کافي وسله د دې دپاره نه لرو چې پاکستان د موږ سره جګړه پیل کړي په موږ باندې سانکشن دي تحریمونه دي موږ بانک پیسې کنګل دي موږ وصله نشو اخیستلی موږ د خپل وطن نه دفاع نشو کولی او ډېرې ستونزې نورې هم دي چې دا یو دغه
دلته وبخشي بله وبخشي دا د نجونو د تعلیم په برخه کې مخکې ګران صاحب دې ته اشاره وکړه چې راتلونکي به تیارې وي او دوی هم دا خبره وکړه لیکن ځینې نور شان اجتماعی تاثیرات، اقتصادی تاثیرات، اوس مثلا نړیوال راپورونه داده سي افغانستان شاوخوا یو میلیارد ډالر هر کال د نجونو د تعلیم د بندیدو له درکه له لاسه ورکي، لیکن دغه خبرې به په اوسنیو چارواکو څوک مني، څرنګه به مني او ولې نه مني؟ اغلی ملیار
دا خو په اوسنۍ چارواکو باندې منل د بهر نه منل ډیر سخت دی هغه څه چې موږ برداشت یا موږ ته ویل شوي دي د بهرانیانو خبرې په اوسنیو چارواکو باندې ښې نه لګیږي هر څه چې افغانان باید خپل ورشي او دا موږ ته ویل شوي دي چې هر څو ډیر افغانان کولای شي د خارج نه دوی ورته ښه راغلاست وایي خو خبر ته غوږ نیسي او دا یقینا چې اثر لري یقینا چې بیا سره نه پاتې کیږي ځکه د منګه تک خپل هر ځل چې منګ تلیو د خپل یو اثر او یو غیظ درلود او زوم چې دا مثبت غیظ ده که هر څونه ډیر افغانانو شي کولای چې افغانستان ته لاړ شي د چارواکو سره کې نه دوی د تقنات ورکی دا یو موضوع ده دویم چې
او بخښي تاسو قناعت وایسي خو تاسو وایسي چې یو هم را سره مخالفت نکاو نو قناعت ته څه لپاره
چې دوی دې خپل مشرانو ته لاړ شي هغه خبرې چې دوی خپل ورته نشي کولای د موږ د خولې نه ورته کولای شي کنه یعنی دوی دې چې ورشي خپل مشر ته قندار ته ورشي نو خو وایي چې دغه لاس نفر شل نفر دیش نفر سل نفر د افغانان د بهر نه راغلي دي او دغه وختونه لري او دا د خپل وطن د پاره لري ځکه د موږ خو ژوند دلته په بهر کې تامین ده موږ خو کمارتي حالته نه لرو موږ کار غواړو حالته نه کوم موقف غواړو حالته نه کوم د افغانستان نه کوم عاید غواړو من خو چې افغانستان ته سو د وطن درد ته پاره سو د وطن د راتلونکي د پاره سو او غواړو چې وطن مو بیا په یو جنگ کې ډوب نشي بیا په کې وژنې نشي بیا په کې وینې توې نشي نو دا او الحمدلله په دې باندې دوی ډېر ښه پیږي په دویمه درجه کې زه فکر کوم چې دغه د موږ او تاسو او خیر وي تاسو هم د مطبوعات هم یعنی خپل مثبت رو